طبي زده کړې زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروګرام د خوندزیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د تعلیمي پروګرام ګرانو زده کوونکو سلامونه. هیله ده تاسو به ښه یئ او د طبي زده کړې د نوي درس لپاره به حاضر شوي وئ. درنو زده کوونکو، نن ورځ د طبي زده کړې د پنځمې دورې د اناټومۍ وروستی درس لو. په دې کتاب کې ډیر مهمه اناټومي ځای پر ځای شوی و او کافی ډیر وخت مو د اناټومۍ لپاره ورکړ، ځکه د اناټومۍ برخه مو زیاته راخیستې وه. نن به د اناټومۍ وروستی درس مخکې یوسم. د همدې لپاره تاسو د خپلو کتابونو یو څلوېښتمه صفحه پیدا کړئ. په نن درس کې پښتۍ یا ریبس مطالعه کوو. ګوره قدرمنو زده کوونکو، د نن درس په پای ته رسیدو سره تاسو د انسان بدن د هر هډوکي په هکله پوه شوئ. معنا دا چې د طبي زده کړې په دریم، د طبي زده کړې په څلورم او پنځمه دوره کتابونو کې د بدن ټول هډوکي تاسو ته مطالعه شول یا تاسو ته در وښول شول. تاسو د دې دریو کتابونو دا هډوکي باید بیا بیا له ځان سره مطالعه کړئ، ترڅو تاسو د ټول بدن د هډوکو په هکله کاملا ښه پوه شئ. ګورئ، موږ په تیر درس کې په څلوېښتمه صفحه کې د سینې یا صدر اسکلیټ را پیل کړی و. تاسو وګورئ څلوېښتمه صفحه، لنډ تکرار پې کوم. د سینې یا صدر اسکلیټ، توراسیک سکلیټن، لاندې لیکل شوی دی. د سینې اسکلیټ د لاندې هډوکو په واسطه جوړ شوی دی. ګورئ، د سینې اسکلیټ د لاندې هډوکو په واسطه جوړ شوی. لومړی د سټرنوم هډوکی، سټرنوم هډوکی ته سټار نام وایي، لاند سټار نام قوس کې لیکل شوی دی. ګورئ سټار نام د یو هډوکی شو، په تیر درس کې مو مطالعه کړی دی. دوهم دولس جوړې پختۍ، قوس کې لیکل شوی دی ریبس. دولس جوړې پختۍ یا ریبس. دریم دولس دانې د سینې فقرات یا توراسیک ویرټیبرا، دا د سینې اسکلیټ جوړوي. لاندې لیکل شوی دی پورته ټول هډوکي سره یو ځای کیږي او د سینې قفس یا توراسیک کیج جوړوي. ګورئ بیا وایم، د سټرنوم هډوکی دولس جوړې پختۍ او دولس دانې فقرې. حکومې فقرې د سینې مربوط فقرې، دا ټول سره یو ځای کیږي، د سینې اسکلیټ جوړوي یا توراسیک کیج جوړوي. توراسیک کیج د سینې قفس ته وایي. د دې له جملې مو د سټرنوم هډوکی هم په تیر ساعت کې پیژندلی دی. دولس جوړې پختۍ د نن درس کې پیژنو او دولس دانې د سینې فقرې د مو وړاندې زده کړې دي چې د ټي 1 څخه تر ټي 12 پورې دغه فقرې نومېږي. ټي 1، ټي 2، ټي 3، ټي 4 تر 12 پورې. ټي 12 ګورئ دا د سینې فقرې دي. په دې هم تاسو اوس پوهېږئ چې د سینې فقرې دا د ورټیبرل کلم مربوط فکرې دي شاته وکې دي او شاته د دوی سره پخته وسلېږي. د سینې په اسکلیټ کې د سټرنوم هډوکای 12 جوړې پختای او 12 دانې د سینې فقرات شامل دي. لاندې انځور کې د سینې مربوط اسکلیټ تاسو وینئ. د ټول هډوکي موږ مطالعه کړې دي. په شین رنگ سره منځنی هډوکی دا تورې ته ورته هډوکی دا سټرنوم نومیږي. تاسو ګورئ په څنګ کې رنګونه لیکل شوي دي. دغه شین رنگ ته لاندې لیکل شوي سټرنوم او زیل رنگ وګورئ دا کوسټل کارټیلیج دي. تاسو ساده ورسره لیکلی شئ چې د پښتیو ازروف دي یا د پښتیو کارپندوکي دي. پښتۍ لومړی د کارپندوکي سره وصلیږي او کارپندوکي بیا د سینې د کوم هډوکي سره وصلیږي د سټرنوم هډوکي سره. او بل ریپس دي. ریپس تاسو په شین رنگ سره یا په آبي رنگ سره وینئ دواړو طرفونو ته. لاندې سټرنوم هډوکی یا سټرنم دا مطالعه کوو. ګورې لیکل شوي دي هډوکی یا دا هډوکی د سینې د قفس په مخکینۍ برخه کې تورې ته ورته هډوکی دی چې لاندې برخې لري. دا زده کړئ چې د سټرنوم هډوکی کومې برخې لري. لومړی منوبریم په پښتو هم لیکل شوي دي. ګورئ منوبریم لومړی برخه یې منوبریم ده. هغه زده کوونکي چې ورته سخت وي یوازې دومره زده کړئ چې یو هډوکی دی چې سټرنوم هډوکی نومیږي د سینې مربوط هډوکی دی تورې ته ورته شکل لري د دې سره د سینې مربوط پختۍ وصلېږي. خو تکړه زده کوونکي بیا دا هم زده کوي چې دا د سټرنوم هډوکی څو برخې لري کومې برخې لري څه نومیږي. یوه برخه یې منوبریم ده. دوهمه برخه یې باډي ده باډي. دریمه برخه زایفاید پروسیس دی. ګوره ایکس وای د داسې وایو زایفاید. ایکس په زی سره تلفظ کوو زایفاید پروسیس. زایفاید پروسیس باډي او منوبریم د موږ اوس په انځور کې هم ښایو. صفحه واړوئ. یو څلوېښتمه صفحه کې اے انځور ګورئ. دغه شکل د سټرنوم هډوکی دی. دا ټول سټرنوم هډوکی وینئ د سینې مربوط هډوکی دی یا د ټاټر هډوکی دی. ګورئ کوم هډوکی دی د ټاټر هډوکی دی. پورته منوبریم دی. منځنۍ برخه کې باډي او لاندې زایفاید پروسیس دی. منوبریم دغه پورته لاس ته وایي باډي منځنۍ برخې ته وایي دغه څوکې ته یې زایفاید پروسیس وایي. تورې ته یا سالټ شیپ دی معنی دا چې تورې ته ورته شکل لري. په دې پوهیږو اوس. ګورئ دا چې تورې ته ورته شکل لري ځینې کسان چې یو کار کوي یا څه وایي یا چاته غورې کوي اتمن دغه ځای په لاس وهي ټاټر په لاس ډبوي وایي چې ما ته یې پرېږده. دا د په ما هدف تا دی چې دا تورې ته دا کار سپاري. ښه په هر صورت راځو لاندې نوي درس ته. پختۍ پختۍ ته ریپس وایي. زموږ نوی درس دی او د اناټومۍ وروستی درس دی. ریپس کور قوس کې هم ریپس لیکل شوی دی. لاندې لیکل شوی دی د سینې په قفس کې څلرویشت دانې پختۍ وجود لري چې قوسی شکل لري. د سینې په قفس کې څلرویشت دانې پختۍ وجود لري یا 12 جوړې پختۍ وجود لري. 12 جوړې څلرویشت دانې کېږي چې قوسی شکل لري. قوس ته ورته شکل لري. راځئ قوس ته ورته شکل ګورو په انځور کې. یو څلوېښتمه صفحه کې د لاندېنۍ شکل د پختۍ شکل دی. دا مو یوه پختۍ درته راخیستې ده. ګورئ دا یوه پختۍ ده. قوس ته ورته شکل لري. قوسونه خو تاسې لیدلې دي. که مو نه وي لیدلې همدغه پورته عنوان ګورئ پختۍ مو چې لیکلی دی. پختۍ نه څنګ طرف ته ریپس لیکل شوی ده په قوسونو کې باندې ده. یو طرف ته شکل وګورئ دا پختۍ ته ورته شکل لري. پختۍ چې په قوس کې بندیږي یا د کلمه چې په قوس کې بندیږي. لاندې لیکل شوی دی د سینې په قفس کې څلرویشت دانې پختۍ وجود لري چې قوسی شکل لري یعنی قوس ته ورته شکل لري. لاندې لیکل شوی نور د پختۍ ډولونه. دا ډېره مهمه موضوع ده. ګورئ ځینې کسان یوازې پختۍ پیژني خو دا نه پیژنې چې پښته کوم ډولونه لري، لکه څه ډول مو چې د ملا تیر د فکرو ډولونه زده کړل همداسې د پښته ډولونه هم شته دي. لاندې د پښته ډولونه لیکل شوي دي او د هغې لاندې لیکل شوي دي څلور ډولونه لري. څو ډولونه لري؟ څلور ډولونه لري. پښته دولس جوړې دي، دا په څلورو ډولونو سره ویشو. لومړی ګورئ، لومړی شماره لیکل شوې ده حقیقي پښته، په قوس کې لیکل شوې دي ټرو ریپس. ټرو ریپس یو حقیقي پښته شوې. دوهمه شماره کې لیکل شوې دي کاذب پښته یا فالس ریپس، کاذب پښته ګورئ. دریمه شماره کې لیکل شوې دي لمبو وهونکې پښته، په قوس کې لیکل شوې دي فلوټینګ ریپس. لمبو ته فلوټ وای، لمبو وهل فلوټینګ ریپس پښته، لمبو وهونکې پښته فلوټینګ ریپس. درې نومونه شول، لومړی حقیقي پښته یا ټرو ریپس. مونږ وایو چې ټرو کلمه په انګلیسي کې حقیقي ته وایي، یا صحیح یا حقیقي، ټرو ریپس. دوهم کاذب، کاذب معنا دروغجن، دروغجن پښته یا فالس ریپس. دریم لمبو وهونکې پښته یا فلوټینګ ریپس. لاندې لیکل شوي دي اوس یې هر ډول تر مطالعې لاندې نیسو. دا چې مختلف نومونه مو ورکړي دي، دا نومونه د دوی د خواصو یا خصوصیاتو یا ځانګړتیاو مطابق ورکړل شوي دي. راتلونکي صفحه کې زده کوئ. دوه څلوېښتمه صفحه ګورئ، لومړی حقیقي پښته یا ټرو ریپس تر مطالعې لاندې نیسو. حقیقي پښته یا ټرو ریپس لاندې متن لیکل شوی دی، دې متن ته ګورئ. لیکل شوي دي دا ټولې څوارلس دانې دي چې اووه دانې یو طرف ته او اووه دانې بل طرف ته واقع دي. څو دانې دي؟ څوارلس دانې دي. اووه دانې یو طرف ته دي او اووه دانې بل طرف ته واقع دي. دا ټولې څوارلس دانې دي، اووه دانې پښته یو طرف ته واقع دي او اووه دانې بل طرف ته واقع دي. اووه جمع اووه څوارلس دانې. که د حقیقي پښته یا ټرو ریپس د شمیر په هکله څوک پوښتنه وکړي چې ټولې څو دانې دي، ورته ویلی شي چې څوارلس دانې دي. دوهم کتار کې لیکل شوي دي حقیقي پښته داسې واقع دي چې مخې خواته د سټرنوم هډوکي سره او شاته د ملا تیر یا تورسیک فکرو سره وصل دي. دې ته اناټومي وایي. ګورئ څه ډول موقعیت زده کوو. ګورئ داسې ویل شوي دي حقیقي پښته داسې واقع دي چې مخې خواته د سټرنوم هډوکي سره او شاته د ملا تیر یعنی تورسیک فکرو سره وصل دي. د دې حقیقي پښته هغه موقعیت ښایي، مخې ته دغه پښته راځي د سټرنوم له هډوکي سره او شاته د ملا له تیر سره وصل دي. ورک نه شئ. ګورئ موږ سټرنوم هډوکی ویلی دی د سینې یا د ټټر په برخه کې واقع دی. حقیقي پښته شاته د ملا له تیر سره وصل دي، مخې ته راځي د سټرنوم له دې هډوکي سره وصلېږي، مخامخ مستقیما ورسره وصلېږي او شاته د ملا له فکرو سره وصل دي. دا حقیقي پښته شو، ټولې ودانې دي. ورپسې دوهم غیر حقیقي یا کاذب پښته فالس ریپس هم ورته وایي. فالس دروغجنې ته وایي. فالس او ټرو دا کلمې مو ډېرې اورېدلې دي. ټرو ریښتینی یا حقیقي، فالس دروغجنې. لیکل شوي دي په دې ګروپ کې اتمه نهمه او لسمه پوښتنې شاملې دي، یعنی نهمه اتمه جوړه، نهمه جوړه او لسمه پوښتنې. دا درې جوړې پوښتنې شاملې دي چې دا پوښتنې شاته د ملا د کړیو سره او مخې خواته د ظروفونو په واسطه د سټرنوم هډوکي سره وصلېږي. ګورئ شاته خو ټولې پښته د ملا له تیر سره وصلېږي یا د ملا له کړیو سره وصلېږي، مخې خواته دا بیا د ظروف په واسطه د کرپندوکي په واسطه د پښتیو سره وصلېږي. یعنی یو وار د ظروف سره وصل کیږي، بیا ظروف راځي یا ظروفونه راځي د پښتیو سره وصل کیږي. دا بیا فالس ریپس شوه. ځکه ډیره تکه په ظروف باندې د مخې خواته راځي، دوی ظروفونه جوړوي، یعنی ظروف سره یوځای کیږي، ظروفونه بیا د سټرنوم له هډوکي سره وصل کیږي. دریم لمبو وهونکي پوښته یا فلوټنګ ریبس، لمبو ته فلوټ وایي، فلوټنګ ریبس لمبو وهونکي پوښته یې لاندې لیکل شوي دي. په دې ګروپ کې یولسمه او دولسمه پوښته راځي چې شاته د ملا د تیر سره وصل دي خو مخې خواته په هزار ډول واقع دي. په دې کې کومې کومې پوښتنې راځي؟ یولسمه جوړه او دولسمه جوړه دا پوښتنې راځي. شاته د ملا له تیر سره وصل دي، مخې ته آزاد دي، له چا سره وصل نه دي، نه د سینې له هډوکي یا د ټټر له هډوکي سره وصل دي، د هیچا سره نه دي وصل، په آزاد ډول په ګیډه کې وکې دي. درې ډوله پوښتنې، حقیقي پوښتنې یا ټرو ریبس، دوهم درواغجن پوښتنې یا غیر حقیقي پوښتنې یا کاذب پوښتنې او یا فالس ریبس، دریم لمبو وهونکي پوښتنې یا فلوټنګ ریبس. شمیر هم زده کړئ. حقیقي پوښتنې اوه دانې دي، یا اوه دانې یو طرف ته دي، اوه دانې بل طرف ته، اوه جوړه کیږي. غیر حقیقي پوښتنې بیا هغه نو یو طرف ته هم درې دانې او بل طرف ته هم درې دانې، یعنی درې جوړه پوښتنې کیږي. اوه او درې ټولې څو جوړې کیږي؟ لس جوړې. او دوه جوړې لمبو وهونکي پوښتنې دي، د سره به دولس جوړې پوښتنې شي. ښه، لاندې انځور وګورئ. په دې انځور کې تاسې په بېلابېلو رنګونو سره پوښتنې وینئ. لومړی ښي طرف ته رنګونه ګورئ، سټرنوم مخې ته رنګ وګورئ. ګورې دا خو ډېره ساده خبره ده، څلور رنګونه ښي طرف ته په یو قطار لاندې باندې لیکل شوي دي، تاسو ته درکړل شوي دي. د هر رنګ مخې ته نوم لیکل شوی دی. د پورته پورته رنګ ګورئ، سټرنوم کلمه یې مخې ته لیکل شوې ده، آبي رنګ دی. اوس آبي رنګ دلته په دغه غټ انځور کې پیدا کړئ، کوم ځای کې دی آبي رنګ؟ د منځنی هډوکی دې ته آبي رنګ ورکړی دی، مانا دا چې دا سټرنوم هډوکی شو. په دې انځور کې په آبي رنګ سره چې څه شی وینئ، دا سټرنوم هډوکی دی. د نوم د لیکلو پر ځای تاسو ته رنګ ورکړی دی او د رنګ سره یې نوم درته لیکلی دی. ورپسې دوهم رنګ ته راشئ، ټرو ریبس. دغه خړ غوندې رنګ دی، په رنګونو کې ډېر تکړه نه یم، شاید نوم یې سم وانخلم. دغه رنګ ته ټرو ریبس کلمه لیکل شوې ده. یو نه تر اووه پورې پوښتې، پوښتې د پورته خوا څخه لاندې شمیرل کیږي. پورته اوله پوښتې وي، بیا دوهمه پوښتې، لاندې تر دولسمې پوښتې پورې. له لومړۍ نه تر اووه پورې ګورئ قوس کې څومره واضح لیکل شوي دي. یو نه تر اووه پورې دا پوښتې ټرو ریبس دي. تاسې خپله درته وشمارئ رنګونه یې وګورئ. ورپسې دریم رنګ وګورئ، دغه رنګ چې تقریبا ګلابي رنګ دی، پینکی کالر دی، پینکی، دا فالس ریبس دي. د اتونه نیول، یعنی اتمه، نهمه، لسمه، دا پوښتې پکې راځي. تاسې انځور کې وګورئ، چپ طرف ته ښه معلومیږي. او لاندینی رنګ فلوټنګ ریبس دی، یولس او دولس، دا پوښتې پکې راځي. فلوټنګ ریبس ګورئ، لاندې لاندې یوازې شاته معلومیږي، شاته د ملا له تیر سره وصل دي، مخې ته د سینې له هډوکي سره نه وصلیږي. د درې جوړه یا درې ډوله پوښتنې شو، البته درې مختلف ډولونه شول، ټرو ریبس، فالس ریبس او فلوټنګ ریبس. فلوټنګ ریبس ځکه ورته وایي چې دا د ګډې په برخه کې آزاد دي، لمبو وهونکي دي. فری ریبس هم ورته وایي، فری معنی دا چې دا له چا سره مخې ته وصل نه دي، په آزاد ډول واقع دي. ښه، قدرمنو زده کوونکي، یوې نقطې ته مو پام اړوم، فکر وکړئ. ګورئ دوه څلوېښت صفحه کې دا انځور وګورئ. په دې انځور کې ټرو ریبس دا په سرونو کې لږ څه ناڅه اظروف لري، بیا د سټرنوم هډوکي سره هماغه اظروف وصلیږي. خو د فالس ریبس سره یې توپیر دا دی چې فالس ریبس درې جوړه دي، یو طرف ته هم درې جوړه دي، بل طرف ته هم درې جوړه دي. دوی یو وار له اظروف سره وصلیږي. ګورئ داسې کیږي، ګورئ د دوی له سرونو سره اظروف وصل کیږي، د درې واړه اظروفونه سره یوځای کیږي، یو اظروف جوړوي، او دا یو اظروف راځي بیا د سینې له هډوکي سره وصل کیږي. ګورئ درې پوښتنې دي فالس ریبس، دوی درې واړه یو اظروف سره وصل کیږي، د یو اظروف سره وصل کیږي. یا په دې ډول په لنډ ډول وایم، دغه نورې ټرو ریپس یا د نورې پوښتې چې دي ټرو ریپس ښایم، که دغه حقیقي پوښتې له اظروف سره وصل کیږي، دوی لومړی له اظروف سره وصل شي، همدغه اظروف په ساده ډول ځي د سینې له هډوکي سره وصل کیږي. خو غیر حقیقي پوښتې که له اظروف سره وصل شي، دا اظروفونه یو له بل سره بیا یوځای کیږي، یو اظروف جوړوي بیا هم، او هماغه یو اظروف بیا د سینې له پوښتې سره، البته د سینې له هډوکي سره وصل کیږي. ساده خبره ده، ډیره ساده خبره ده. خو انځور ته راشئ، دو څلوېښتمه صفحه کې انځور د چپ طرف ته دا د پوښتې رنګونه ګورئ. دغه ګلابي رنګه درې پوښتې پیدا کړئ. دا کومې پوښتې دي؟ دا فالس ریپس دي. دوی نه ګورئ، اظروفونه په سپین رنګ سره پیل شوي دي، او دا اظروفونه بیا یو اظروف جوړوي پورته له نورو اظروفونو سره په ګډه د سټرنوم له هډوکي سره وصل کیږي. خو که د نورې پوښتې یا پورته پوښتې مطالعه کړئ، د اظروف سره وصل کیږي بالاخره مستقیما له سینې هډوکي سره بیا بند جوړوي. خو دلته درې اظروفونه په یو اظروف بدلیږي، او دا یو اظروف د سټرنوم له هډوکي سره وصل کیږي، یعنی تاکیا یې یو په بل باندې کیږي. مستقیما د یو اظروف په واسطه د سټرنوم له هډوکي سره نه وصلیږي. دا و د اناټومي وروستی درس. په دې سره د انسان بدن ټول هډوکي تاسو وپیژندل. تاسو ټولو ته د اناټومۍ د دې کتاب پای تر څنګ د اناټومۍ د هډوکو پای مبارک وي. همدغه اناټومي ډیره پیچلې اناټومي وه، او ډیره خوندوره اناټومي وه. خدای دې وکړي چې هر زده کوونکي به زده کړی وي. راتلونکي کتاب کې ډیره زبردست اناټومي، لکه موږ د انسان د هضمي سیستم اناټومي، د زړه اناټومي، د سږو اناټومي، تر څنګ د هضمي سیستم په اناټومۍ کې د ینې، د ځیګر ینې، تر څنګ د فانکراس، د سپلین اناټومي، تر څنګ د معدې اناټومي، دا ټول زده کوو. د کولمو اناټومي پکې زده کوو، چې هغه ډیره اساسي اناټومي ده. اوس لپاره به درس په همدې ځای پای ته ورسوم. له تاسې ټولو په مننه چې درسونه په ښه ډول زده کوئ. ښه ګرانو زده کوونکو، حاضري اخلو. دوه دیرشمه درسي خپرونه ده. زموږ د نن ورځې د حاضرۍ توری د ای توری دی. ټول زده کوونکي د ای توری د حاضرۍ کارتونو ته ورسوئ. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شه.
طبی زده کړی
واو میډیکل لرننګ.
دغه ښوونیز پروګرام د ښوونځیو د زده کوونکو، د طبی علومو د محصلانو، او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ، او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.